سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمه 12 بجې سوي د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په یو بل غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هله د روغ جوړ او خوشاله بیاس په دې غړي کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا پر حکومت د اضافي بجټ پر وړاندې کولو تنقید او د دې پر ضد د ګراني مارچ اعلان او د پاکستان سپریم کورټ د مشال خان د وژنې مقدمې په اړه اپیلونه منظور کړي دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو. هو په پایل کې به مایک سپارم فرخند اسد ته چې دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وای د حکومت لخوا د مینی بجټ ته وړاندې کولو مخالفت کوي. د ورغزو د میشت ملي بازار دکاندارانو وای حکومت ته لاري لواو پاکي کړي ګني خلک په د خوراک له کمی سره مخ شي. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان لپاره د مالی مرستو د اپیل استاینه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وای حکومت په خپل منی بجټ کې گرانی نور هم زیاته کړي او دوی به په پارلمان کې دننه او بهر د داسې اضافي بجټ ته منزورولو د بل مخالفت کوي. مولانا فضل الرحمان په اسلام آباد کې د جنوري په 12مه د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف سره تر ملاقات وروسته میډیا ته وویل حکومت د ولس مالی مشکلاتو ته پام نه کوي او په اضافي بجټونو کې گرانی لا پسې زیاتوي. نوموړي وویل په داسې حالاتو کې د 2022 کال د مارچ په دیرویشتمه د حکومت خلاف اسلام آباد ته د دوی لانګ مارچ نور هم ضروری شوی دی. مخالف سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې وفاقي حکومت د نړیوالو مالی دارونو د قرضونو اخیستلو له وجې په هیواد کې ګراني زیاته کړې ده. خو د توانای وفاقي وزیر حماد اظهر پرون قومي سملې ته ویل په عام ولسي ټیکس نه دی لګولی خو د آی ایم ایف نه د پورونو اخیستلو له وجې ضروری ده چې نوې مالی بل له پارلمانه منظور کړل شي. مخالف سیاسي ګوندونه وایي په منی بجټ کې حکومت په ګڼ شمېر خوراکي او غیر خوراکي شیانو اضافي ټیکسونه لګولي دي او غواړي چې دغه بل له پارلمانه زر تر زره منظور کړي. د اورګزو د میشت ملي سیمې اوسیدونکي وای هلته شبې واورې ټولې لارې بندې کړې دي او خلک په تګ راتګ کې مشکلات لري. د میشت ملي د تاجرانو اتحادیې ویلي چې د واورو له وجې بازارونه او دکانونه هم بند دي او باید حکومت له لارو نه د واورو د لرې کولو بندوبست وکړي. د دغه اتحادیې مشر اسد یاس د جنوري په 12مه مشال ریډیو ته وویل د سیمې ټولې مرکزي لارې هم د واورو له وجې بندې شوې دي.
حکومت نه دا مطالبه کوم چې مو باندې راخم وکړي مو انسانان یو مون ضرورتونه ری او مو ته راستې فورن چې دغه د بازار ولا کومې کوڅې ری او دوکانونو مخ ته کومه واوره استره دان سپو کې او د علاقې ولا لیارې سپو کې کنی دا خلک په ډېر زیات خراب شي.
بلخوا د اورګزو مرستیال کمشنر نوید الله شاه مشال ریډیو ته ویلي د سیمې ځینې لارې پرانیستل شوې دي خو د مشینری د نشتوالي له وجې به د ځینو نورو نه د واورو لرې کول وخت اخلي. چارواکي وای په پاکستان کې د کورونا وایرس ته مثبت پیښو شره له 6% نه وخت د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د جنوري په 14مه لیکلي چې په هغه هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې 3019 مثبت کیسونه رپورټ شوي دي او 15 تنه مړه شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس ته اومیکرون بڼې د پیښو تر سپتېدو وروسته په هغه هیواد کې د دې وبا له پیل راهیسې د ټولو وړژنو کسانو شمېر 1,212,000 او 278 ته رسېدلی او تر اوسه نږدې 9,000 کسان مړه شوي دي خو تر 1,200,000 څه باندې 6,000 ترې بیرته رغېدلي هم دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 12مه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي دوی د پاکستان پر هڅو د اسلامي هیوادونو د سازمان او آیسي د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د اعلان شو مرستو وروسته د ملګرو ملتونو د هغه ګام ستاینه کوي چې پکې د افغانستان لپاره د 500 ارب ډالرو د فنډ غوښتنه شوې ده. نوموړي لیکلي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري بحران مخنیوی وکړي ځکه چې هلته د 13 کلونو راهیسې خلک د جنګونو او ناامنیو ښکار شوي. دا له هغې وروسته دا چې د جنوري پر 12مه ملګرو ملتونو او ځینو نورو ادارو د افغانستان لپاره د 500 ارب ډالرو د فنډ اپیل کړی دی. او بل خبر دا چې د جنوري په 12مه په جرمني او بلغاریا کې د کورونا وایرس ریکارډ مثبتې پیښې رپورټ شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د صحت نړیوالې ادارې WHO په اروپا کې له غربي هیوادونو نه شرقي هیوادونو پورې د کورونا د زیات خپرېدونکي اومیکرون بڼې د خپرېدو خبرداری ورکړي. د جرمني د صحت چارواکو 1,000 د کورونا نوي مثبت کیسونه رپورټ کړي دي. دا په هغه هیواد کې د دې وبا له پیل راهیسې په یوه ورځ کې د مثبت پیښو تر ټولو زیاته شمېره ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مولا پر خنده اسد اوریدل پروانه غړی کی د جنونو ریپورتونو ترڅنګ تا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان د مخالفو ګوندونو د حکومت لخوا د اضافي بجټ پر وړاندې کولو تنقید کړی او پر ضد یې د ګرانی مارچ اعلان کړی. د اقتصادي چارو پوه اضافي بجټ ته څنګه ګوري؟
کوم شرطونه چې امنیت په طرف وښودل شوي دي د هغې د پوره کولو لپاره دا امنیتي بجټ دی. امنیت چې کوم شرطونه وي په هغه کې خو ټول ټیکس سوا کول دي، دا سره خو ګراني دغه سوا کېږي.
د پاکستان سپریم کورټ د مشال خان د وژنې مقدمه په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د سزا سو کسانو اپیلونه د اوریدو لپاره منظور کړي. د مشال خان پلار ولی اپیل جمع کړی دی. څلور میاشتې لمخه د بلوچستان په هرنایي کې زلزلې ځاني او مالي زیانونه رسولي وله. حکومت له اغېزمنو سره د مرستو ژمنه کړې وه، خو آیا دا وعدې پوره سوي؟
سرکار را سره د کورو وعده کړی وه چې تی له موږ کورونه درکوو یا به دا ته راوکړو تی له به پیسې درکوو، خو بهرحال تر اوسه پورې عملي هیڅ یو ګام نه دی اخیست سوی.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت او پایل هم له اضافي بجټ وړاندې کولو کو. د وفاقي حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري ګوندو غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 12مه په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نواز له مشر شهباز شریف سره ګډه خبري کانفرنس ته ویلي حکومت غواړي د اضافي بجټ بل له پارلمانه منظور کړي، خو دوی به یې مخالفت کوي. د نوموړي په وینا حکومت د منی بجټ له لارې نور ټیکسونه لګول غواړي چې له دې سره به په هیواد کې ګرانی لا زیاته سي. مخالفه سیاسي ګوندونه تور پوری کوي چې حکومت د نړیوالو ادارو څخه د پور اخیستو له وجې پر خوراکي او غیر خوراکي شانو نور ټیکسونه لګول غواړي، خو حکومت وایي چې په دغه بجټ کې پر عام خلکو به اثر نه کوي. نور تفصیل له سراج سهیر اورو.
د جنوري په 12مه په اسلام آباد کې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف سره د ملاقات وروسته په ګډه په خبري غونډه کې د پی ډی ایم یا پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمن اوی حکومت مینه یا اضافي بجټ وړاندې کوي چې په پارلیمان کې هم او له پارلیمانه بهر به یې دوی ټول اپوزیشن ګوندونه مخه نیسي، ځکه چې لدی په دې هیواد کې نوره ګراني او بیروزګاری سیوا شي او اوس هم نوره ضروري شوي چې دوی په 23 مارچ اسلام آباد ته د دې ګراني پرزید لانگ مارچ وکڑی.
ملی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے،
دیوی اضافی بجٹ لانگ کی گی تکو میں نچبہ دگرانی یونوے توفان راشی اور دہرانتیا خبر دار کی ددی حکومت سر دخپل عام غریب اولس احساس نشتا، خو باہر ملکے اداری او داوی مفاد ور تفا گدی او داوی پا فشار بانی حکومت قانون سازی کبھی لگیا دی. نو پدا سی صورتحال کے دریشتم مارچ لانگ مارچ نور ہم ضروری شوے او پا دی گرانی مارچ کے بعد طول کام لگی سر گڑون کبھی
مارچ میں پوری قوم شریک ہوگی.
بل پلو پکامی اسمبلی کے ہم پدغ اضافی بجٹ دا بحث دوران دا پاکستان پیپلز پارٹی دا مشر بلاول بٹو زرداری ویناوا چی دا حکومت لخوا منی بجٹ منظوری دو رستو با پا دے حیوات کی دگرانے یو سونامی طوفان راشی دے وائی دنور گرانی بندوبست کی گی. حکومت دنور غربت بندوبست کری، دنور بے روزگاری بندوبست کری اور دریم سو ارب روپو نوے ٹکسو نے بپدی بجٹ کے لگی اور ددی ہے واد دا ترکیتی بجٹ نہ بدریم سو ارب روپئے کٹ کری نو ددی نبا پگرانی کی نور اضافہ کی گی او بے روزگاری کی بے اضافہ کی گی او پو پنجاب سندھ بلوچستان او پختونخوا کی کم ترکیتی کاروں میں روان دی ہری تب ہم نقصان ورسی کمی اسمبلی ته وینا کې د توانای وفاقي وزیر حماد اظهر اوی په دې بجټ کې په غریب او عام اولس هیڅ ټیکس نه لګوي، بلکې نورې داسې ذرایع پکې لټول شوي چې لکه بل به د پاکستان اقتصاد ته 323 ارب روپۍ ګټه ورسي. د نوموړي په خبره د ایم ایف ته قرض دوام لپاره ضروری ده چې دا بل پارلیمان کې منظور کړي شي. بے وئی منتا معلوم ہوا چی بیمار اقتصاد ورتا پاتی شوی، خدا یوازی بیمار اقتصاد نبو دا ملک دیوالی کے دو تنیز دیو او اپوزیشن پخپلو حکومتونو کے پا اقتصاد کے دوم رتوان نو پریخے چی پا ملکو میں کرزی دی چی آغا بیرتا ورکڑو. نو پا دیو جا پا لمرے و میاشتو کی منگ لدوس ملکونو نا مدد واغستو چی منگ پلے کرزی واپس ورکڑو او منگ دا دیوالی ملکونو پا فیرس کے شامل نشو.
اور ہم دیوالیہ
ملکوں کی فہرست میں شامل نہ ہو.
پہ اسلام آباد کے دے اقتصادی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر مراج الحق مشال ریڈیو تی ایم ایف یا نڑیوال مالیاتی صندوق با پاکستان تدی شرط قرض ور کبھی چدا بل منظور کری اور لدے با آرو مرو گرانی سیوا کی گی
بجٹ دے خبر بانے جان کلیئر کبھی دی چدار آئی ایم ایف کے کم پروگرام دے نو آئی ایم ایف جو طرف ادا یو شرط دے اور آگا شرط کم شرط نے چاہیے ایم ایف جو طرف وہ خود اچھی بھی داغی دے پر کول پارا دامن نہیں بجٹ دے آئی ایم ایف کے کم شرط نے یہ پاہ کے خو ٹول ٹیکس سیوا کبھی دی نو کارا خبر دے چاہیے بے سر خو گرانی ادا سیوا کی دی
تذکر دا دتیر کال دا دسمبر پا دیر شم نیٹا وفاقی حکومت پا کامی اسمبلی کے دا اضافی بجٹ بل اڑاندے کھڑے وہ چپر بحث روان وو او ٹاکل شوی چې د بحث وروسته یې نن حکومت درایو لپاره کامی اسمبلی په وړاندې پیش کړی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز لنڈی سپی دو لزر یو سر ولس پینز لزر او سو شپیت دیار لزر پینز سو آتیا او و لزر آت سو آتیا کلو هرتز.
د اورګزو د میشتي میلې د بازار دکاندارانو وایي هلته څلور فوټه واوره سوي چې له وجې دغه بازار ته تلونکي لارې او دوکانونه د تیرو شپږ ورځو راهیسې بندې. دوی له حکومت غواړي چې زر تر زره دي د لارو د واورو لرې کولو کار پیل کړي ځکه چې د سیمې خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د میشتي میلې بازار د اورګزو په لویو بازارونو کې راځي خو بلخوا د سیمې انتظامیه وایي د واورو د لرې کولو او لارو خلاصولو کار یې پیل کړي خو دومره وسایل نه لري چې په سمدستي توګه ټولې لارې پاکې کړي. په دې اړه به نور تفصیل له طارق اورګزو واورو.
د اورګزو په مشتي میلا کې د چهارشنبه پر ورځ د تاجرانو اتحادیه غوښتنه کړې چې ضلع انتظامیه د لا بازار او هغل تور ته راغلیو مرکزی لارو واوره په لرې کولو کې ورسره مرسته وکړي. د اتحادیه مشر اسد ایاز مشال رډیو ته وایي هغل ته دومره واوره شوې چې ورسره نه یوازې د مختلفو سیمو لارې تړل شوې بلکې په بازار کې د مارکیټونو او دوکانونو مخې هم نیولې چې دغه صورتحال دوی فکرمن کړي دي.
حکومت نه دمو طالبان کون سمو باندې راخم وکي مو انسانان یو مون ضرورتونه لري او مو تراستي فورن صدقه د بازار ولا کومي کوسیری او دکانونو مخ ته کومه واوره استاره چې تیریدل را تیریدل ګران دي. دان سپوا کې او د علاقې والا لیارې سپوا کې کنی دا خلق په ډیر زیات خراب شي د خوراک سامانونو کمی سم مخ شي.
د مشتي ملي بازار د اورګزو یو لوی تجارتي مرکز دی چیرته کې تر شپږ سوه زیات مارکیټونه دکانونه او هوټل دي خو په سیمه کې تر څلور فوټه واوره ورېدو پس یاد بازار له شپږ ورځو بند پروت دی. د اتحادیې یو بل مشر حاجي عبدالکبیر وایي په منځني او بر اورګزو کې د مختلفو علاقو په سلګونه خلک مشتي بازار ته د سوداګانو لپاره هر ورځ راځي خو اوس چې واوره پریوتلې نو هغوی دلته راتلی شي او نه له بل ځایه خپل ضرورت پوره کولی شي.
مشتي او سونګړه او دیوار زوان بډګور مندراخیل سیرونه و دیوار و غنه رتوشه مطلب ده ساحل انجغله دی که بالکل مطلب ده یعنی و سپوره واورا تقریبا درې درې څلور څلور پټه یعنی استاد چوک تیریده نشي.
بلخوا په دغړه د اورګزو مرستیال کمشنر نوید الله شاه مشال لوډیو توای کڅ هم لارو د خلاصولو د پاره د دوی حسی روان دي خو دومره وسایل نه لري چې سمدستي هغل ته هرځه لاورو پاکړي او بل انفرادي کارونه د چا سر ته ورسوي. چارواکي زیاتوي مشتو ته ورغلي د حسنزو ډبوري او شیخان مرکزی لارې خلاصې کړي خو پاتې نور علاقایي لارو باندې بلک وخت لګیږي ولې چې اول د اورګزو مرکزی شهرګانې خلاصولې په ترجیحاتو کې دي.
اوس پورې موږ سره جبر ټاپ چې کوم دی کوم کډینا کورې ستلې ده آب باندې هیوی سنو فال شوی موږ جی پرایورټي دغه دی موږ به انشاءالله کډه کورې سکولاو ځکه چې دا مین آرټري دی کنه دوامه بوې پورې تللې دي.
د ذکر دا چې په تیرو لسو ورځو کې واورو او بارانونو د صوبې مختلفې سیمې سخت ځپلې دي که څه هم په اورګزو کې تر اوسه د ځاني زیان اوریدلو پیښانه ده شوې خو البته هغلته واورو د ضلع په هډکوارټر هسپتال کې د دوو وړونو چتونه په مشتي میلا کې یو جماعت راغورځولې دي. په ټوله صوبه کې د پی ډی ایم تر مخه له برانونو او واورو لږ تر لږه 13 تنه مړه، شپږ څلوېښت نور ژوبل شوي دي او تر سلو زیات کورونو ته زیان اړولې دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤن لوډ کا.
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګې.
اوسم زو قبایلی ضلع خیبر ته. قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو ادارې ټیسکو چارواکو ویلي چې د جنوري په 12مه د جمرود په شاګي غرونو کې د های وولټیج ستنو پرېوتو په نتیجه کې د ټول لنډي کوتل سب ډیویژن بجلی بند شوی ده چې ولسی له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړی دي. د لنډي کوتل اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې دغه ستنې دي زر تر زره بیا ولګول شي او سیمه ته دي د بجلی بحالي کړل شي. بلخوا د ټیکسو چارواکي وایي چې دغه ستنو پر اول به تر لسو پورې ورځې ولګي شي. په دې اړه له فرحات شنواری رپورټ اورو.
د وابډا محکمې چارواکي وایي چې د جمرود په شاګي غرونو کې د جنوري په 12مه نیټه د بجلی یو سل دوه دېرش کې وی لږ تر لږه 15 لوی ستنې راپریوتلې او دې سره ټول لنډي کوتل سب ډیویژن بجلی بند شوې. د لنډي کوتل ولسي وګړي وایي د بجلی د نشتوالي له امله په سیمه کې ټیوبویلونه بند شوي، د اوبو کې لتر پیدا شوی او ورځنی ژوند یې متاثره شوی. د لنډي کوتل ځینې وګړي مشال ریډیو خپل مشکلات سداسي شریکوي.
اختر علي شنواري ما د لنډي کوتل اوسیدونکو یم. په لنډي کوتل کې د یخنۍ موسم کې بجلی ډیره زیاته خراب ده. 48 غنټې په مونږ باندې کټینګ کا او بیا کل 48 غنټې پس چې راشي نو بیا یو غنټه یا نیمه غنټه بجلی او ماشومان ته ډیر سخت تکلیف ده. یخنۍ ډیره زیاته ده، مونږ ځنانه ته تکلیف ده. او اوس پکې بل غټ خبر ده چې په شاګي کې غټ ټاور ولوي دي، نو غټ ټاور لا سبب بیا بجلی نه. نو موږ حکومت نه دا مطالبه کړو چې خدای ته وګورئ چې په لنډي کوتل عوامو باندې رحم وکړي او دا بجلی راته ټیک کړي.
زه یاسین خبرې کوم، مرغی فروش. مطلب پرون موږ ته بجلی بند از موږ کوچمره مطلب درزیان دي که مطلب اوتل والي مطلب موبایلو والي که وبو مسله ډیر زیات تکلیف. نو زه د اعلی حکامو دا مطالبه کړم چې مهرباني وکړي موږ بازار کې ډیر زیات مشکلات دي چې دا بجلی زر تر زره موږ ته جوړه.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو چیف انجینیر ارشاد خان وایي چې دا ستنې د ځنې نامعلومه ورانکارو لخوا د دې ویښ نه نټونه بولټونه وستو له امله پریوتلي او په بیا رغولو به وخت لګي.
او په بهاره خو دې چې موږ ټایم کیلکولیټ کړو هغه 15 ورځې دي. خو موږ کوشش کوو چې ان شاء الله ته یا لس ورځې کې میکسیمم موږ نه راشو دا ریسټور. خو بدقسمتي دا راځي زموږ ملکی وسه پورې خلکو دا د سرکار چې کوم ایسټس دي خپل لري ګڼلي. نو بس چې کوم ځای کې چاته موقام راویږي خو یا چاته په ډس باندې گزار کوي، د بجلی په ډبه باندې گزار کوي، یا ته پټۍ وباسي یا ته تار پټۍ. نو دا یو داسې عادت دی چې په دول په کار ده د دې د سامان حفاظت. نو دې چوکیداران موږ او تاسو ټول په شریکه باندې هم د دې وجه نه شي یو کس وړه غوندې غلا د خپلې وړې فائدې لپاره د غټ نقصان وکړي.
د لنډي کوتل وګړي وایي په کار ده د ستنو ته زیان رسوونکو پر ضد سخت ګامونه پورته کړل شي او په را روان وخت کې حفاظت یقیني کړل شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلې آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مله کرونا وایرسا ژغورل شي.
د پاکستان سپریم کورټ د سیشن په پرز د عبدالولي خان یونیورسيټي د وژل سوي زده کوونکی مشال خان په مقدمه کې سزا سو کسانو د سزا زیاتولو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت درخواست اوریدنه منلې ده. د سپریم کورټ د ریکسي زبنې د صوبای حکومت او د مشال خان د وکیل درخواستونه د اپیل هم منظور کړي او دغه ډول پېښه کې سزا سوي کسانو چې د خپل سزاګانو کومول لپاره اپیل کړي هغه هم اوریدو پریکړه کړې ده. مشال خان په 2010 کال کې پاریدونکو زکونکو د مذهب سپکاوي په تور په وهلو وهلو وشلې و. خو وروسته تحقیقاتي رپورټ وښودله چې هغه د مذهب سپکاوي نه و کړی. عدالت یې په تور ګڼ شمېر زکونکو ته سزا ګانې اورولې وې. په دې اړه پېښور څخه د شبیر جان رپورټ اورو.
دا سپریم کورٹ درې کسیزه بینچ چې پکې جسټس مقبول باقر، جسټس سید مسهر علی اکبر نقوی او جسټس جمال خان مندوخیل شامل دي. یو شمیر هغه مجرمانو اپیلونه د اوریدو لپاره ومنل چې سپریم کورٹ کې د تورونو د معافی او رسو د خلاصي یا د بری کېدو غوښتنه کړې دي. پېښور های کورٹ کې د مشال خان د کورنۍ لخوا ټاکل شوی یو وکیل بیرسٹر عامر چمکنی مشال لیڑو تا پدے باب لویل
چه سمرہ ہم اپیلینو کا سٹیٹ کرو کا کمپلیننٹ کرو کا ایکیوز کرو آئی ٹولو کی لیو سپریم کورٹ گرانٹ کو اور دا ٹول بوس آفٹر ڈیٹیلڈ آرگومنٹ سپریم کورٹ فیصلہ کئی کمپلیننٹ اڑا ہم چکم سی پی ایل ایس فائل شوی دی اور دا سٹیٹ اڑا ہم چکم سی پی ایل ایس فائل شوی آئی ٹولو کی چکم دے دی انہینسمنٹ غصتے دے لکہ چھ سزا کانی سیوا شی ہو چکم کسانے بری کڑی دی آگئی دی سزا کڑی شی اور چکم پیلونا ایکیوز کڑی نو آگئی ہم بس دا پری پکے غصتے چھ سزا کانی زمان ختم
دیوای چې دوی خپل هم او صوبای حکومت هم د دوی له اړخه د مجرمانو د سزاګانو د زیاتولو او کم چې بری شوی دی د هغوی د راګیرولو لپاره سپریم کورټ کې اپیلونه کړي دي او بیا چې کم مجرمانو ته سزاګانې شوی دي هغوی د خپل سزاګانو د کمولو لپاره هم هلته اپیل کړي دي. خو سپریم کورټ دواړه اپیلونه د اوریدو لپاره منظور کړي دي. بل خو ته د مشال خان پلار اقبال لالاوی چې دوی غواړي چې ټول ککړو کسانو ته سخت سزاګانې ورکړي شي چې بیا څوک د اسلام یا د مذهب په نوم دومره غټ جرم ونه کړي باید په سختو سزاګانو د داسې پیښو مخنیوي وکړي شي.
دا
خیبر پختونخوا حکومت لپاره سرکاری وکیل یا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل محمد نثار چې په سپریم کورٹ کې د صوبای حکومت استازیتوب کوي مشال لیډو ته د اواز نه ریکارډ کولو په شرط ویل چې د تر هغه رضت عدالت 2006 کې د مشال خان په وجنه کې تورن مرکزی ملزم عمران علی ته د مرګ سزا شپږ ویشتو کسانو ته درې درې کاله او اوو کسانو ته د عمر قید سزا اورولې وه د کوم پر ضد چې هغه مجرمان په اپیل تللي دي او موږ د دغې مجرمانو سزا زیاتولو لپاره سپریم کورټ ته تللي وو. ولې په دې حق لمو د مشال خان د وجنې په کیس کې د تورونو کسانو په سپریم کورټ کې د وکیلانو اکرم شیخ او وسیم سجاد سره د تماس نیول هڅه وکړې خو ورسره خبرې اترې ونه شولې. مشال خان چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې زده کوونکی وو په 2010 کال د اپریل په 13 د مذهب د سپکاوي په تور بل وګرو زده کوونکو په ډزو او په وهلو ټکولو وجلې وو. 2010 کال په جون میاشت کې یو 13 کسیزه ګډې پلټنیزې کمیټې دې نتیجې ته رسیدلی وو چې مشال خان پر ضد د سپکاوي تورونه بې بنیاده وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
Oh, oh, oh.
په خبرونه په دوه نیمای کې هم درته یو شمیر ریپورتونه لرو، خو د اولی نیمای دغه ورستۍ ریپورت د بوریوال کاکړ دی چې دا د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې د زلزلې په اړه دی. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې د تیر کال زلزلې ځپلي وایي حکومت له دوی سره کړې ژمنې لا هم نه دي پوره کړې. دوی وایي هغه ټولې کورنۍ په دې ژمي کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي چې کورونه په زلزله کې نړېدلي ول. دوی وایي صوبایي حکومت وی که نوري مرستندوی ادارې باید په سمدستي توګه له دوی سره مرسته وکړي. د بلوچستان صوبای حکومت وایي دوی چې له زلزله ځپلو سره د کومو مرستو ژمنه کړې وه هغه به پوره کوي، خو د دوی په وینا حکومتي کارونه لږ وخت اخلي. ورور کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د هرنایي زلزله ځپلي وایي دوی د حکومت د نه پاملرنې له کبله د ژمي د سخت یخنۍ په خیمو کې تیروي. دوی وایي د زلزلې څه باندې څلور میاشتې وسوي خو حکومت لا هم له دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د رفیع الله خان په نامه یو زلزله ځپلی وایي په زلزله کې د کور یو تن وژل شوی و، خو کور یې دومره زیانمن شوی و چې نور د اوسېدو نه دی. دی وایي حکومت باید د هرنایي پر ولس پام وکړي او د ژمي په دې سخت یخنه کې د هغوی غم وخوري.
کورونه ګرد خلکو له لاسه ورکړي دي او دا ټن چې کوم دی موسم په هرنایي کې انتهایی خراب دی. زما کور په هغه د خیمه کې به زه څو وخت ترکم، اوس چې زه خیمه کې وخت تروم دا وخت هم شاوخوا کوشنیانو ماشومان دوی خو په خیمو کې گزاره نسی کولی، ورځ پنځه لس نه دی. او پاته سولو سرکار را سره د کورو وعده کړي وه چې تیله موږ کورونه درکوو یا به دا ته راوکړو تیله به پیسې درکوو، خو بهرحال تر اوسه پورې عملي هیڅ یو ګام نه دی اخیستی وایي بغیر د خیمو بغیر د ټینټو.
د عبدالحق میانی په نامه بل زلزله ځپلی مشال رادیو ته وایي چې د هغه وخت اعلی وزیر جام کمال له نورو وزیرانو سره یو ځای ورغلی وو او د کورونو لپاره یې د درې لکه روپۍ اعلان کړی وو، خو د ده په وینا هغه وعده لا هم نه ده پوره شوې.
خلک نن هم شنه اسمان ته پراته دي په ټینټو کې ژوند ګران ده، دا وخت بارانونه دي یخ ده. زموږ دوی ته خواست کوو، وزیر اعلی ته خواست کوو، د نورو موسسو ته خواست کوو چې هرنایي کې کومه تباهي شوې ده، غریبانان خلک دي یو څو خپل کور نشي جوړولی، له دوی سره د مرسته وسیل ده خلکو سره.
یو ځایي قبایلي مشر او زلزله ځپلی ملک عمل خان وایي داسې ښکاري چې حکومت له دوی سره د دروغ وعدې کړې وې. د ده په وینا هغه ځکه چې تر اوسه یې هیڅ داسې عملي ګامونه نه دي اخیستي چې د زلزله ځپلو غریبو خلکو مرسته وسی.
خلک په خیمو کې پراته دي، د جاپان یې جوړی کړی دي، پاغو کې وسی الخان له یخه بالکل ګرد بیمار دي. خاص کر کې د یخ کوټې مشغنه د ویری کوټې ته نه سننه وتی، وزیر اعلی اعلان کړی دي درې درې لکر پوی هغه هم نه دي راکړي.
په هرنایي کې د زلزلې له راتګ وروسته په بلوچستان کې د وزیر اعلی جام کمال په مشرۍ هغه حکومت ړنګ سو او د عبدالقدس بزنجو په مشرۍ بل حکومت جوړ سو. د اوسنی وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله لانګو د جنوري پر 12مه مشال رډیت وویل چې دوی د تیری کابینې له لارې له زلزله ځپلو سره لومړنۍ مرستې کړې وې او د نورو مرستو یې ورسره ژمنه کړې وه. د وویل حکومتي کارونه لږ په ځنډ کېږي، خو د ده په وینا له دوی سره سوي ژمنې به خامخا پوره کېږي. ضیاء الله لانګو زیاته کړې چې زلزله ځپلو په ژمي کې د زیاتو سویو ستونزو په اړه دوی ته حال نه دی ورکړی. دوی موږ په لیکلې بڼه یا د پلاوی په شکل کې نه یو خبر کړي. که داسې وي نو دا ډیره د افسوس خبره ده چې دوی په مشکلاتو کې دي. باید چې د دوی حالت احساس کړل شي ځکه چې یخنۍ ډیره ده. زه یې تپوس کوم او هڅه کوم چې له دوی سره زر تر زره مرستې وشي. د صوبې په دې پښتون میشته سیمه کې د 2018 کال د اکتوبر پر اوومه نیټه زلزله راغلې وه چې له کبله یې شاوخوا شل تنه وژل شوي وو او تر 300 زیات ټپي شوي وو. که څه هم د مالی زیان په اړه کره او رسمي معلومات نه دي خپره شوي، خو د ځایي خلکو په وینا هلته زیاتره کورونه د زلزلې له کبله دومره زیانمن شوي دي چې ژوند پکې له خطره ډک دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
او سم د خبرونه نیمای تر رسیدلیو دولسمې بجې کېدونکې تی فرخند اسد به د خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وای حکومت په خپل ملي بجټ کې ګرانی نور هم زیاته کړي او دوی په پارلمان کې دلونو بهر د داسې اضافي بجټ ته منځورولو د بل مخالفت کوي. مولانا فضل الرحمان په اسلام آباد کې د جنوري 12 د مسلم لیگ نوموند مشر شهباز شریف سره تر ملاقات وروسته میډیا ته ویل حکومت د ولس مالی مشکلاتو ته پام نه کوي او په اضافي بجټونو کې ګرانی لا پسې زیاتوي. بلخوا حکومت وایي پر عام ولس اضافي ټیکس نه لګوي. د اورګزو د میشتې ملي سیمو اوسیدونکي وایي هلته شوې واورې ټولې لارې بندې کړې دي او خلک په تګ راتګ کې مشکلات لري. د میشتې ملې د تاجرانو اتحادیې ویلي چې د واورو له وجې بازارونه او دوکانونه هم بند دي او باید حکومت دې له لارو نه د واورو د لرې کولو بندوبست وکړي. بلخوا د اورګزو مرستیال کمشنر نوید الله شاه مشال ریډیو ته ویلي د سیمې ځینې لارې پرانستل شوې دي خو د مشینرۍ د نشتوالي له وجې به د ځینو لارو نه د واورو لرې کول وخت اخلي. چارواکي وایي په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شرح له 6% نه اوښتی ده. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د جنوري په 14 لیکلي چې په هغه هیواد کې په 13 ساعتونو کې 3019 مثبت کیسونه رپورټ شوي دي او 15 تنه یې مړه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 12 په خپل ټویټر باندې لیکلي دوی د پاکستان پر هڅو د اسلامي هیوادونو د سازمان او ICC د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د اعلان شوو مرستو وروسته د ملګرو ملتونو د هغه ګام ستاینه کوي چې پکې د افغانستان لپاره د 5 ارب ډالرو د فنډ غوښتنه شوې ده. دا له هغه وروسته دا چې د جنوري پر 12 ملګرو ملتونو او ځینو نورو ادارو د افغانستان لپاره د 5 ارب ډالرو د فنډ اپیل کړی دی. او د جنوري په 12 په جرمني او بلغاریا کې د کورونا وایرس ریکارډ مثبتې پیښې رپورټ شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د صحت نړیوالې ادارې WHO په اروپا کې له غربي هیوادونو نه شرقي هیوادونو پورې د کورونا د زیات خپرېدونکي اومیکرون بڼې د خپرېدو خبرداری ورکړې ده.
د فرخنده صدمو د خبرونو لنډیز اوریدل او بیا هم رپورټونه تر ازو او جو افغانستان ته. د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې په تیرو 3 ورځو کې د ناچودو لټوکو د دوه بیلابیلو چاودنو له امله د دوه میرمنو په ګډون 11 کسان وژل سوي او 15 پکې ټپیان شول. د لالپوري ولسوالۍ مسؤلین وایي له یوې نا دولتي موسسې سره به دوی په ګډه نن د جنوري په 12 نیټه په ولس کې د ناچودو سو ټوکو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي او ترڅنګ به د ناچودو توکي د مندلو او د لمن جوړولو لپاره د 14 ورځنۍ کمپاین پیلوي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د جنوري په 10 نیټه د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ اړوند د بیگانانو کلی کې د یو خنځیر ترڅنګ په هغه ماشومانو د هوان ناچاودلي سرګلوله وچاودېدله چې د جوارو پولیو رېړې ته د پولیو رانیولو لپاره ورټول شوي ول. په دې چاودنه کې د پولی پلورونکي په ګډون 9 تنه ماشومان ووژل شول او 4 تنه یې ټپیان شول. لدې پیښې 2 ورځې وروسته د جنوري په 12 نیټه د یادې ولسوالۍ په پتیس سیمه کې په یو کور کې د لاسي بم له امله 2 میرمنې ووژل او یوه یې ټپي شوه. چارواکي وایي چې یادې دواړه پیښې د ناچاودلو توکو له امله رامنځته شوې دي. لومړۍ پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو ماشوم د هوا ناچاودلې سرګلوله په کاڼي ټکوله او دویمه هغه یې هغو میرمنو له غره څخه د خاشاکو په پن کې ناچاودلی لاسي بم راوړی و چې د کور په انګړ کې د پن غورځولو پر مهال چاودنه کړې وه. د لالپوري ولسوال قاري ابوبکر د جنوري په 12 نیټه ناوخته مشال راډیو ته د یادو پیښو پخلی صدارنګ وکړ.
په لالپور ولسوالۍ کې هر ورځ 2 واقعې پیدا شوې وه. 13 ورځ وسوه چې 8 پکې شهیدان وو او 4 پکې زخمیان وو. هغه پیښه همداسې وه چې چاودونکي مواد کوم ماشومانو راوړي وو نو هغه ماشومانو ټکولي وو چې هغه کوم دا کباړي وو دغه پولې مولې څه خرڅولې هغه هم شهید سوه. پکې دوهمه واقعه هم دغسې وه چې هغه واقعه هم د زنانه وو له غره ناسې وو چاودونکي مواد راوړي وو چې کور ته رارسولې هغوی انفجار کړی و.
دا چې د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ یو سرحدي سیمه ده او په جمهوري نظام کې ډېر کلونه د جنګ لومړۍ کرښه پاتې شوې. امکان دې ولري چې د دې ولسوالۍ په غره ییزو سیمو کې ځمک لاندې ماینونه او د غره په لمنو کې ناچاودلي توکي هم موجود وي. دا چې د داسې نورو پیښو د مخنیوي لپاره کوم تدابیر په پام کې نیول شوي په دې اړه د لالپوري ولسوال قاري ابوبکر وویل. د یوې نا دولتي ادارې سره په ګډه د جنوري په 14 نیټه په لالپوري ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرام پیلوي او ترڅنګ یې هغه شکمن ځایونه پلټل کیږي چې احتمالي ناچاودي توکي پکې موندل کیږي.
نو موږ د DRC موسسې سره په دې مجلس وکړو په مجلس کې په دې باندې توافق سره ورسېدلو چې دیار لسورج به دوی دلته خدمت کوي. هغه ځای ناسې کوم ځینې شکمن وي چې دغه چاډونکي مواد وي له منځه ویسي. او دوهم ټیم په دې جوړ کړ چې هغه کې یو ډرایور او یو زنانه او یو نارینه چې دغه دواړه وروره خور دي سره دا به عام په ولسونو کې خلکو ته پوهنه ورکوي چې دا چاډونکي مواد چېرته مخې درسې طرف لاس مور وړي نو په عام پوهنه به کوي.
د لالپوري ولسوال قاري ابوبکر زیاتوي چې د ولایت له مقام سره په ګډه یې له نورو نادولتي موسسو سره هم خبرې روانې دي او په لنډ مهال کې به په هغو نقطو کې چې پخوا د جنگ لومړۍ کرښې وي د من پاکولو چارې پیل شي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن سیاستوالو د هغو پیسو د درک معلومولو غوښتنه کړې چې په وینا یې د قبایلي ضلعو لپاره له اعلان سوو 30 اربه روپیو څخه لا درک دي. د دې 43 اربه روپیو د ورکېدو مسله لومړی په قومي اسمبلی کې د سفران کمیټې له یو راپورټ څرګند سوه. اپوزیشن سیاستوالو وایي حکومت دې پیسو درک ولګوي او په شفاف ډول یې په قبایلي سیمو کې مصرف کړي. د طریق انصاف صوبای حکومت ویلي چې په دې اړه به یې له وفاقي حکومت وضاحت غوښتي او کوشش کوي چې ورکې پیسې پیدا شي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن سیاستوال وایي د قبایلي ضلعو لپاره د تیر کال په اعلان شوو 30 اربه روپیو کې 43 اربه روپۍ ورکې دي چې حکومت یې باید ځواب ووایي. د جنوري په 11مه شوي بحث کې اپوزیشن سیاستوالو د تحریک انصاف له صوبایي حکومت وغوښتل چې له وفاقي حکومت پوښتنه وکړي چې دا پیسې څه شوې. د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومن په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا په صوبه کې د قبایلي سیمو د شاملولو لپاره له دې وجې کمپاین کړی و چې دوی غوښتل هلته ترقیتي کار وشي. د هغه په خبره د پرمختیایي کار د کېدو په ځای حق خوړل شوی دی.
30 اربه روپۍ چې زمونږ نه پټې کړې شوې بلکې زمونږ په حق باندې ډاکا وسوه. دا یو ډاکا نه ځکه چې مونږ ته یو ځل اعلان کړلې او مونږ ته رالې او بیا زمونږ نه هغه نه واخیستلې شوې. کله چې مونږه د زم د پاره تحریک چلاو چې مونږه په خیبر پښتونخوا کې زم کوي بعضي سیاسي قوتونو د هغه مخالفت کوو. نن د هغه خلکو آغا خدشات چې کوم وازونه به مونږ تکول چې دا صوبه به مونږ اوخري. نن چې مونږ کله په خپل الخو کې ګرځو مونږ ته امدغه پیغورنی کیږي چې تاسو ته مونږ نه وایي چې تاسو سره به دا عمل کیږي.
قبایلی سیمې په 2013 کال کې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې. هغه مهال د مسلم لیگ نون حکومت و. د اعلان شوی پلان تر مخه د 10 کلونو لپاره به هر کال قبایلی سیمو ته 30 اربه روپۍ ورکول کیږي ترڅو دوی د خیبر پښتونخوا د ځینو نورو ضلعو په شان د ژوند بنیادي سهولتونه ترلاسه کړي. 13 میاشت د پاکستان په پارلمان کې د سرحدي چارو کمیټي یو رپورټ په ډاګه کړي چې د 2021 کال په دغه پیسو کې 43 اربه روپیو هیڅ حساب معلوم نه دی چې څه شوی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي نګات اورګزای د جنوري په 11مه ویل تر هغه به خاموش نه شي ترڅو د دې پیسو درک نوي سرګند شوي.
جو 43 ارب روپے جو کې
د در 43 ارب روپے یو خړې کده چا جیب ته لاړې د فن څوک والوته دا پیسې څه سوې. تر دې خوشا ده چې د فاټا خلک راپاتي او د جلا صوبې غشتنه وکړي چې خپل وزیر علاوي او خپل وزیران وي چې لږ تر لږه پښتني ترې کولای شي او د پیسو درک معلوم وي. در 43 اربه روپۍ لږې نه دي. زه به هیڅ چا ته پرې نه ږدم، هیڅ څوک نه بخښم.
د پاکستان حکومت وخت په وخت په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو جوړولو، پولیس نظام بحالولو، سړکونو برابرولو، خونځي ودانولو او د روختونو رغولو وادي او اعلانونه کړي دي. خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د باس په محل د اپوزیشن عوامي نېشنل پارټي مشر سردار حسین بابکې دا وکړه چې په قبایلي سیمو کې اکثره دغه کارونه د پاکستان پوز کوي چې هیڅوک ترې د لګښتونو پوښتنه نشي کولی، خو حکومتي غړو دا رد کړه. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر کامران بنګش وویل چې د امنیتي ځواکونو کار او حساب معلوم دی. هغه د درې څلوېښت عرب روپو د غیبېدو په اړه زیاته کړه چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت له وفاقي حکومت سره په دې اړه خبرې کړې دي.
دی
وایي موږ د خپلو امنیتي ادارو مننه کوو چې موږ سره په قبایلي ضلعو کې کار کوي. د هغوی کار څرګند دی، هیڅ شی له چا پټ نه دي. صوبایي حکومت د دې پیسو په اړه وفاق کې سفران وزارت ته درې خطونه لیږلي او غوښتنه مو ترې کړې چې موږ ته په دې اړه تفصیل راکړي. زه په ټینګار سره وایم چې درې څلوېښت عرب روپۍ څه مونپلي نه دي چې څوک یې په جیب کې واچوي او پټ دي شي. دا خو درې څلوېښت عرب روپۍ دي چې درې څلوېښت ټکي هم وي په اړه به یې عمل کوو. کامران بنگش زیاته کړه چې آډیټر جنرل یا عمومي تفتیش کوونکي دفتر سره په رابطه کې دي او غوښتنه یې کړې چې د دې درې څلوېښت عرب روپو حساب دې معلوم کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت وایي تیر کال یې د قبایلي ضلعو لپاره ځینې مهم قوانین جوړ کړي دي او کوشش یې دی چې پر دغو عمل هم یقیني کړي، خو بلخوا قبایلي ضلعو څخه د مخالف سیاسي ګوندونو د صوبایي اسمبلی غړي وایي حکومت قانون جوړوي، خو د دې لپاره زمینی حقایق برابرول، د قانون عملي کول، د ادارو کار غځولو او انفراستراکچر جوړولو ته پوره پام نه کوي. فرخند اسد په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په 2020 کال کې د قبایلي ضلعو لپاره ځینې مهم قوانین جوړ کړي او هڅه ده چې د بندوبستي ضلعو غونډې ټول قوانین قبایلي ضلعو ته هم وغځوي. د خیبر ضلع نه د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق د جنوري پر 12 مشال ریډیو ته وویل د خاصدار ځواک په پولیسو کې د سم کولو قانون، د بلدیاتي انتخاباتو په اړه قانون او د نشي موادو قاچاق کې د سزاګانو سختولو ترمیمي قانون هغه مهم قوانین چې دوی په تیر 2020 کال کې منظور کړل.
په دې کې ګوره لکه اهم د قبایلي ضلعو باره کې چې کوم خاصدار فورس وو په پولیس کې د ځم کې دو چې کوم بل وو اډیر انتهایی اهم وو. دغسې د مادنیاتو متعلق چې کوم بل وو اډیر انتهایی ضروري وو، ځکه چې کوم ایکټ لاندې بلیز کې دو د پارټ آف فیڈرل ایکټ وو. نو هغه کې شیک نمبر 8 کې دا بالکل واضح شول. تیره لکه د منشیاتو ډیر اهم بل، ځکه وو چې منشیاتو کوم زړې سزاګانې دي یا فرض کړ دوی کوم داسې منشیات راغلل چې هغې سره زمونږ د ځوان کل د تباهۍ سره مخ کېږي روان دی. لکه آی 100 ګرام یا څومره داسې لږ به ډېر معمولي مقدار کښې وي، نو په هغې هم سخته سزا ورکړه.
په 2013 کال کې قبایلي ضلعې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شوې او له هغې وروسته بېلابېل قانوني مسودې صوبایي اسمبلی ته وړاندې شوې دي چې زیاتره پکې اوس د قانون برخه دي. خو په صوبایي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان لپاره د ښځو پر مخصوص چوکۍ نعیمه کشور د جنوري پر 12 مشال ریډیو ته وویل چې یوازې قانون جوړول نه دي، بلکې په قبایلي ضلعو کې د دغې لپاره ټول انتظامات او انفراستراکچر جوړول هم ضروري دي.
د هغې اوس چې څونه قانون سازي کېږي د هغې هغه ثمرات لا فی الحال خلکو ته نه دي مېله. ګوره لیویس فورس دی، لیویس فورس دغه کړه، خو د هغې ټریننګ نشته، د هغې ایجوکیشن نشته، د هغې سټیټس صرف ورکول خو نه دی چې یا هغه والدار شو، هغه تڼهدار شو، هغه ته مونږ بیجونه لګول، خو د هغه خو ټریننګ هلته په دغه نشته، کنه په ګراوند باندې نشته. نو بیا خو هغه ته ټریننګ هم پکار دی، هغه ته فیسیلیټیز هم پکار دي، هغه ته هلته کې اسلحه هم پکار ده، هغه ته هلته اکویپمنټ هم پکار دي، هغه ته هلته تڼ هم پکار ده، هغه ته هلته کې انفراسټرکچر هم پکار دی، هغه هلته نشته. نو صرف یو قانون راغی نو پاغی باندې سوچ د هغه ته الته کې هغه نور فیسیلیټیز انفراستراکچر نشته.
د تیر کال په نومبر میاشت کې د قبایلي ضلعو د خاصدار ځواک په پولیسو کې د شاملولو ترمیمي قانون منظور کړل شو. هم تیر کال د فبروري میاشت کې د نشي موادو د قاچاق خلاف ترمیمي قانون هم منظور شو. بلخوا له مومندونه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو لپاره د شوي قانون سازۍ نه دوی نه دي مطمئن.
مطمئن ځکه نیم چې ځینې قانونونه داسې دي چې هغه د قبایلي سیمې د خلکو په هغه مفاداتو کې نه دي. انسه چې په لاندې پښتونخوا کې کوم قانونونه چمتو دي او کوم کار کوي، نو هغسې په دې سیمه کې هېڅ بالکل په نظر په زمینی اس نظر سنه ځکه چې تاسو قانونه د ویني هغه چې یو شفاف قوانین د تراشی او د تعقیب باندې عمل درامد شو
که قانون ښکاره وي نو ولې به د پولیس په خپل چارې قانون داسې کېدون کېږي هغه د قانون لپاره د ټوپک او دنده ورته ورکړی شوی ده چې ته په قانون داسې کې هغه ماروای عدالت خلک کور وباسي
خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو لپاره پر ډیرو نورو قانوني مسبتو هم کار روان دی او هڅه یې ده چې د بندوبستي سیمو غوندې ټول قوانین او سرکاري ادارې قبایلي ضلعو ته زر وغځوي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشران او استادان وایي د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په ابتدایي سکولونو کې نصاب او د تدریس ژبې بدلولو ته دوام ورکړی دی. دوی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې یو ان ایچ سی آر له دې کار سره ماشومان په مورنۍ ژبه له زده کړې بې برخې کړي دي او استادان هم سم نه دي روزلي. خو د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي دا کار یې ځکه وکړ چې افغان ماشومان د ښه کیفیت اثر زده کړو ته لاسرسی ولري او دا چې د استادانو د روزنې بهیر دوامدار دی. پامیر صاحب موضوع ته کتنه کړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشران او د ښوونځي استادان وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر له شاوخوا درو کلونو راهیسې په ابتدایي مکتبونو کې د نصاب ژبه انګریزي او اردو ته اړولې چې له کبله یې نه یوازې ښوونکي او ماشومان له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي بلکې ماشومان په مورنۍ ژبه د زده کړو له حقه هم بې برخې شوي دي. یو ان ایچ سی آر وایي د نصاب د ژبې بدلولو او عصري کولو اقدام ځکه کړی دی چې افغان ماشومان هم د پاکستاني او هغو په څیر ښه تعلیم وکړی شي او په راتلونکي کې د لوړو زده کړو زیاتې موقع ولري. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو مشر بریالي میاخیل د جنوري پر 12مه مشال راډیو ته وویل له یو ان ایچ سی آر غوښتنه کړې وه چې نصاب او ژبه یې په پړاوونو کې بدل کړي خو هغوی یو کال د لومړي دویم او دریم ټولګي او بل کال یې د څلورم او پنځم ټولګي نصاب او ژبه بدل کړل.
دا په ابتدایي کې چې دی د پنځمه پورې کوم دي دغه بدل کړی دی او دغه چې دی د لیسې کې خپل افغاني نصاب دی اوس هم ټولګي بدل شوی دی خپل همدغه پښتني نصاب څنګه دی دغه نصاب یې ورکړي. موږ دوی ته د شو خبره کړې وه چې تاسو که دا کار کوئ لږ په تدریجي وکړئ نو یو کال د اول صنف بیا دویم کال د دویم صنف بیا د دریم صنف کنه دا استادان هم سره لږ لږ بلدیږي خو دوی بیا اول دویم دریم یو کال وکړو څلورم او پنځم یې په بل کال وکړو.
په پېښور کې د افغان کډوالو د یو لومړني ښوونځي سر ښوونکی محمد زمیر وایي افغان ماشومان په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي.
هر ماشوم دا حق لري چې په مورنۍ ژبه خپل زده کړه وکړي. ابتدایي دوره چې دا پنځم پورې دا هر ماشوم دا حق لري خو دا حق زموږ ماشومان نه اخیستل شوی دی نو دا یو قسم مشکل ماشوم لپاره شوی ده.
په بلوچستان کې هم په یو شمېر کیمپونو کې افغان ښوونکو ګیله وکړه چې یو ان ایچ سی آر نه یوازې ماشومان په مورنیو ژبو له زده کړو بې برخې کړي دي بلکې د مرحلو پر ځای په تیرو دوو کلونو کې نصاب او د تعلیم ژبه بدله کړه. د ښوونکو له مشال راډیو سره د نوم نښولو او غږ نه ثبتولو په شرط خبرې وکړې او زیاته کړه چې په وروستیو کې د نصاب او تعلیم ژبې بدلولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړې وې چې تر هغې وروسته یو ان سی آر خبرداری ورکړ او له خبریالانو سره یې له خبرو منع کړل. دوی زیاتوي چې اوس ورته یو ان ایچ سی آر ویلي دي چې له رسنیو سره تر خبرو مخکې به ورڅخه اجازه اخلي. د پنجاب د میاوالۍ د کوټ چاننا پنډغالي مشر غازی خان سلیمان خیل وایي هلته د افغان کډوالو په ښوونځیو کې تعلیم له پخوا راهیسې په اردو ژبه دی. دی وایي څو ځلې یې له یو ان ایچ سی آر غوښتنه وکړه چې افغان ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه برابره کړي خو داسې ونه شول.
فرانسوي مضامین چې دي هغه په اردو کې دي او انګلیش خو په انګلیش کې ده او کوم اسلامیات په اردو کې ده. اردو څه کتاب دی؟ هغه په اردو کې ده. پښتو یو اضافي کتاب ده چې هغه په پښتو کې ده. خدا صاحب موږ بار بار د دې شي مطالبه کړې ده یعنی د موږ په پاکستان کې خاص طور په کیمپو کې څه کوم مکتبونه دي په کار دا ده چې په پښتو او فارسي دواړه درس سبا کول شي چې کله دا ځوانان واپس وطن ته ولاړ شي اول د خپل سبق جاری کول غواړي.
سلیمان خیل وایي په پنجاب کې افغان ښوونکو په خوا روزنه ترلاسه کړې وه خو مشخصا په اردو ژبه په تدریس کې ستونزې نه لري. په پېښور کې د افغان کډوالو د ښوونځي سرمعلم محمد زمیر وایي لومړی په 2019 زیږیز کال کې او بیا په دویمه مرحله کې په 2020 زیږیز کال کې نصاب او د تعلیم ژبه بدل شول. دی وایي له هغه وخت راهیسې یو ان ایچ سی آر ښوونکي تر کافي حده ندی روزلی
استادان خو روزل خواته خو روزل شوی ندی چې کوم یو لازم او لس ورځې پروس کال 2020 کې او 2020 کې سپاګر دی.
اخوا په بلوچستان کې د افغان کډوالو په پندغالو کې خون کې وای د استادانو د روزنې یو شمیر پړاونه تر سره شوې دي. خو دوی غوښتنه کوي چې یونیسیار د ماشومان په مورنۍ ژبه لزده کړو نه به برخې کوي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر اپریدی وایي افغانان له تیرو څه د پاسه څلور لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسي او د یونیسیار دا پالیسي ده چې په کومو هیوادونو کې چې کډوال له اوږدې مودې راهیسې میشت وي هلته باید ماشومانو ته د کوربه هیواد تعلیمي نصاب وښوولی شي. اپریدی وایي د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نصاب او ژبې بدلولو پریکړه ځکه وکړه چې افغان ماشومان عصري تعلیم ترلاسه کړی شي او د لوړو زده کړو زیاتې موقع ولري. په پاکستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې له تیرو څه د پاسه څلور لسیزو راهیسې ماشومانو د افغانستان نصاب لوست او په خپله مورنۍ ژبه یې زده کړې کولې. قیصر اپریدی وایي د نصاب او د ژبې بدلولو لپاره یې د افغان کډوالو له مشرانو سره هم مشورې وکړې او بیا یې اقدام وکړ. اپریدی البته دا هم وایي چې له یو دوو مضمونونو پرته چې ښایي په اردو کې وي د ټول نصاب ژبه انګریزي ده او ماشومان پښتو هم د یوې ژبې په توګه لولي.
پښتو چې کومه ده هغه په دې کې پړاویږي. انګلیش خو ظاهره ده چې په انګلیش کې به یو ورسره ورسره بیا چې کوم ساینس مضامین دي او نور چې کوم میتھس دي نو هغه په انګلیش کې ځکه دی چې اوس ظاهره ده چې کوم اډوانس نصاب دی لکه په پوره دنیا کې یا په پاکستان کې نو موږ غواړو چې دغه ماشومان هم
قیصر اپریدی همداراز ویل چې د نوي نصاب خوولو لپاره یې ځوان استادان ګمارلي او د ټولو ښوونکو روزنیز بهیر ته یې دوام ورکړی دی.
زمونږ چې کوم پارټنرز دي د ایجوکیشن پارټنرز چې کوم دي هغه فرام ټایم ټو ټایم دي ته سب ټریننګ ورکوي ولا او د دې کوشش زمونږ کوشش هم دا دی چې دا ماشومان
اپریدی دا تور رد کړ چې ګواکې یونیسیار ښوونکي له رسنیو سره له خبرو ګرځولې دي. دی وایي استادان او د ښوونځیو مشران حق لري چې خپل نظر ووایي او د بیان ازادي یو بشري حق دی.
زمونږ طرف نه داسې زما په دغه کې معلوماتو کې نشته چې یونیسیار طرف نه یا زمونږ پارټنرز طرف نه دي ته دا ویلي شي چې تاسو میډیا ته مزه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې په پاکستان کې د پرتو افغان کډوالو د تعلیم درې کلنه ستراتیژي خپره کړه چې پکې راغلي چې هغه اداره په نړیواله توګه کډوالو ماشومانو ته د کوربه هیوادونو د نصاب خول هڅوي ځکه چې په دې توګه بیا هغوی په اسانۍ لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. یو این ایس سی آر لیکي په پاکستان کې له رجسټر 14 لکه افغان کډوالو څخه یوازې 2.5% په کیمپونو او پاتې په ښاري او نیمه ښاري سیمو کې اوسي. په رپورټ کې راغلی چې د 2019 زیږیز کال تر پای پورې شاوخوا 15 لکه ماشومان په ښوونځیو کې د داخلېدو عمر ته رسیدلي ول. رپورټ وایي تر 40% زیات افغان ماشومان وار له مخه د پاکستان په سرکاري ښوونځیو کې داخل دي او داسې ښکاري چې نور افغانان به هم له کیمپونو څخه ښارونو ته مخه کړي. نو ځکه دا اړینه ده چې د کډوالو ښوونځیو نصاب بدل شي او په دې توګه افغان ماشومان د لوړ کیفیت ابتدایي، ثانوي او لوړ تعلیم ته لاسرسی ولري.
د پامیر ساحل رپورټ مو اوریدلې. په پېښور کې یو شخصي سپورټس اکیډمي د تیر کال په څیر د ځایي سندرغاړو او ساز ژبونکو لپاره د رواني جنوري میاشت پر 14 د آرټست فیسټیوال لیگ په نوم یو ورځنی ټورنامنت جوړ کړی. د سیمې پېژندلې سندرغاړي د لوبو ته خوشاله دي او هیله لري چې د دوی لوبو کتلو ته به د پام وړ شمیر خلک ورسي. د ټورنامنت تنظیمونکي قسم وایي چې تیاری یې بشپړ کړی خو د صوبې د لوبو له محکمې د مالي مرستو غوښتنه کوي. هارون باچا رپورټ لري.
د پېښور یو شمېر سندرغاړي او ساز غږونکي د دوی لپاره د جنوري پر 14 د آرټست فوټسال لیگ په نوم جوړو د لوبو مسابقو ته خوشاله دي. نومیالی سندرغاړي کرن خان چې د دې ټورنمنت په را جوړولو کې مخکې دی او له څلورو لوبډلو څخه د یوې هغې کپتان هم دی. د جنوري پر دولسمه مشال لړۍ ته وویل په لوبډلو کې د سیمې هغه کسان هم شامل دي چې پر ټیک ټاک، یوټیوب او فیسبوک د زیات فعالیت له وجې یې شهرت موندلی دی.
فوټسال د فوټبال په شان شعر خو بس دا چې لکوټې غزې وړوکي ګولونه پکې واړی او کسان پکې کمی. موږ تیر ځل چې اکټیویټیز وکړل نو خلک ډېر راغلل که نه، او هغوی له ډېر خوند واکو لږ ساعت لی که نه، داسې د یوې ګینټې لوبه ټوله. دا د آرټسټ فوټسال لیګ دی، آرټسټ کمیونټي په هغې کې د ټیک ټاک، یوټیوبرز، فیسبوک چې څوک مشهورې سیری دي زموږ سره هغه او سندرغاړي دا ټول میوزیشن پکې هم شته زموږ سره. دا تمرینی لوبه چې موږ کوو نو هر یو ملګری ځکه چې دا خو ډېر دغه وخت دی که نه، هر سړی په ځان دی او یو طرف ته کوو ګورې ګرانی ده، بل طرف ته د دې موسیقۍ هلې ځلې پخوا سیر نشته. چې راشي یو بل سره منډې کړې هم وایي، بل د یو بل د کارونو نه خبر شي. نو ډېر هنرمندان دي چې هغوی پاتې دي او هغوی هم رابطې کوي چې یاره موږ هم وای پکې خو یو دغه اکیډمي والا پکې دا کوي که هنرمند چرته راځي دی اکیډمي ته، جم ته یا د لوبو ته روزانه، نو هغوی دپاره فیس مس نه وي چونکې پېښور کې خو د دې جیمونه هم ډېر لوی لوی فیسونه دي.
د آرټسټ فوټسال لیګ د یوې لوبډلي کپتان او سندرغاړی اظهر خان وایي د دې سیالیو پر ورځ به د پښتو موسیقۍ مینهوالو ته موقع په لاس ورشي چې د خپلې خوښې سندرغاړي او ساز غږونکي نه یوازې له نږدې وګوري، بلکې د هغوی سپورټي صلاحیتونه هم ورته معلوم شي.
هنرمندان ټول مصروف شوي دي، خپل فټنس باندې خیال نه کوي. یو خو زموږ دغه مقصد دی چې موږ دی داسې دغه چې ورزش کوي او دې کې بل اکثر داسې فینس دي چې هغوی په ایونټس کې ورسره میلاو نه شي خپل د خوښې سندرغاړي سره یا رباب والے یا بل نو خلک راشي غم میلاو شي دغه یو بل سره لیده کته وکړي. دلته خو دغه میټ والے سیستم ډېر شته نه، هغه چې انګریزان او دا نور څنګه دا میټ اپ کی دي او فینس والا راشي دا هغې د پاره هم دغه یو سیز دی چې هغوی ورسره میلاو شي خوند یې والي او بل خلک هم ډېر خوشحالي راشي خپل
د هنرمندانو لپاره. د فوټسال د لوبې د پېښور په ټاون سیمه کې د جے کے ڈی په نوم یوې سپورټس اکیډمۍ جوړې کړې دي. د دې لوبې تنظیمونکي محمد کامل وایي د ټورنمنټ هدف یې د هنر له لارې خلکو ته د لوبو او ورزش اهمیت په ډاګه کول دي. نوموړي زیاته کړه د فوټسال لیګ لپاره تیاری بشپړې کړي، خو که د صوبې د لوبو محکمه ورسره مالی مرسته وکړي نو دوی به د هنرمندانو، لوبغاړو او د هغوی لیدلو ته د تلونکو خلکو ښه خدمت او درناوی وکړی شي.
زما خپل یو ویژن او زما خپل یو سوچ و چې خلک صرف دی په گانو، په غزلو باندې یا په دې شیزونو باندې پیژني، چې دې خلکو ته دا پته لګي چې دا صرف دی موسیقي نه، بلکې دین علاوه د خپل صحت هم ډېر خیال ساتي. فوټسال دا یو میسج ورکول دی چې که موږ موسیقي کوو، اینکر یا ایز ا ایکټر کار کوو، خو ایکسرسایز او دا لوبا چې دا ډېره زیاته ضروري ده صحت لپاره. ڈی جی سره ویری سوری، تاسو به دوباره پروپوزل راکړئ، دوباره به دا اکټیویټي چې موږ کوو، زه به ان شاء الله دا خپل پروپوزل چې دینه دا خیر سره رسوم. سره سره موږ پرایویټ سپانسرشپ وکړو او سره سره دې موږ سره مرسته وکړو. زموږ 20 لاکھ چې راغ بجټ موږ جوړ کړی دی چې پای کې کټس او پای کې فوډ او پای کې چینو ویډیوګرافي، فوټوګرافي، کیمرامین، ڈی جے، سوشل میډیا کمپین، اینڈ ایون مټول پہ خبر جی دی تقریبا 100 سٹریمرز ڈی ڈی این اے پروف کړی، وینینگ پرایزز دی ری کې چینو سیوینیئرز دی پکې، ٹرافیز دی پکې.
د خیبر پختونخوا د لوبو محکمې ډایرکټر خالد خان چې لږې ورځې کېږي دغه څوکۍ سنبال کړې، د جنوري پر 12مه مشال لډوی ته وویل که د آرټسټ فوټسال لیګ منتظمینو له حکومته د مرستې غوښتنه وکړه نو جدي غور به پرې وشي.
فوټسال ټورنمنت دا هو اوسه پورې څوک نه دی راغلی، آلموسټ یو شل ورځې زما وشوې. زه ڈی جی ګورنمنت سایډ نه کم چې زموږ مینډیټ دی تاوی مطابق چې زموږ څومره سپورټ کیږي نو موږ باید سپورټ کوو. ریټن اپلیکیشن موږ نه راوړي، زموږ سکروټینی کمیټي دا هغې نه دا تیر شي چې آیا کم سکیم لاندې چې کم دی موږ څومره هیلپ کولی شو.
د فوټسال په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوی معلومات ښیي چې دا لوبه په 1930 زیږدیز کال کې په جنوبي امریکایي هیواد یوروګوئ کې دریافت شوې وه، چې وروسته د برازیل او د دې سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو ترڅنګ په امریکا او اروپا کې هم مشهوره شوه. په پاکستان کې دا لوبه او د دې سیالۍ د پاکستان ساکر فوټسال فیډریشن په نوم یو سازمان مخته وړي چې مرکزي دفتر یې په اسلام آباد کې دی. د پېښور د جے کے ڈی سپورٹس اکیڈمی چلوونکي او د دې ښار هنرمندان هیله مندي چې په راتلونکي کې د فوټسال سیالۍ په کال کې لږ تر لږه دوه واره جوړې او د صوبې د ځوان کلتور منځ دا لوبه مشهوره کړي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سوه ویش کیلو هرتز. لنډې صفې 2110 15,000 4,500 او 1,380 کیلو هرتز.